السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیک پیرځونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته په یو شمېر موضوعاتو ریپورتونه لرو شننې او تبصرې هم اوریدلې شي او د شلوریز کرکټ نړیوال کپ په حواله باندې ځانګړې ریپورت هم درته وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمنګ همکار مجید بابر یې درته وایي
ستریم شي پرمبه د مشال خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي چې سیمه ته د ځمکلاندی بمونو د شندګلو کاری ډلې رسیدلی او د ماینونو صفاکولو کاری پیل کړی په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زر تنو افغان محصلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړی امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان په حالاتو د یو لړ پوری قطري چارواکي سره خبرې کړې مستمشال خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي چې سیمه ته د ځمکلاندی بمونو د شندبلو کاری ډلې رسیدلې او د ماینونو صفاکولو کاری پیل کړی د اکتوبر په 18مه د جنوبي وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال لري او ویل چې دا مهال دا ډلې په لدا سب ډیویژن کې د ماین پاکه کار کوي او په ولسې خکړه چې هغه سیمه ورته په ګوته کړی چرته چې ځمکلاندی بمونه خختی
مونږ خلکو ته اکثر اپیل کړو چې چونکه علاقې کې چرته داسې سیزونه راځي نو مونږ خبروي چې متعلقه علاقې ته مونږ ټیم لګېلی شو نو اوس کم کنسرن چې مونږ کیمپ لگانې راغلې خاص کر د سب ډیویژن کې مختلف علاقو کې نو هغه ته مونږ ټیمونه لګیا دي تا لین باندې چې کم کلیرنس ته وي کوي نو مونږ
دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر له ومې راهیسې په ځمکلاندې به مې چاودنو کې معیوبه شو کسانو احتجاجي پرلتونو مظاهرې پیل کړې وې او د اکتوبر په 14مه پیښور هایکورټ د انتظامي چارواکو ته حکم کړی و چې قبایلي دلو ندي ماینونه صفا کړل شي عدالت ته د ورکړل شو معلوماتو له مخې له 2013 زیږدیز کال راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو شاوخوا یو سل اتاویا پیښې رامنځته شوې چې اتیا کسان پکې وژل شوي او تر 2 نیمو زیات معیوبه شوي دي د معلوماتو له مخې د ماین چاودنو په نتیجه کې او بیا کسانو د سترګو دید هم له لاسه ورکړی دی بلخوا په دا ډول پیښو کې د ځایي وګړو شاوخوا 3000 څاروي هم وژل شوي پښتون ګورونی غوردنګ وایي چې له کراچۍ څخه د تنظیم سازۍ بهیر پیل کړی او سین صوبې لپاره د مشرانو انتخاب کړی په دې اړه د اکتوبر په 18مه د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د غوردنګ د کارکوونکو مشرانو یوه غونډه کې د نور الله ترین د سین صوبې مشر وټاکل شو د صوبایي تنظیم د نورو غړو انتخاب به ورشتو کیږي غوردنګ وایي چې د تنظیم سازۍ دا بهیر به د اکتوبر په 19مه په بلوچستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې ترسره کیږي تیر کال د دسمبر په 16مه د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې یوه غونډه ته د وینا پر مهال د غوردنګ مشر مندل پښتین د تنظیم ساتي خبره کړې و غورځنګ نه دی ویلي چې د صوبایي ځلې او کلیو په کچه د ټاکل شو مشرانو کاری مو د بسومروي د انتخاب معیار سره او یا د ټاکنې په مستقله توګه شګي شوي ک په پوری توګه خلک منتخب شوي په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زر تنو افغان محصلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړی دی د سفارت بیګا یو اعلامیه خبره کړې چې په دوو لیستونو کې د شاوخوا زر تنو افغان محصلینو نمونه یاد شوی د سفارت د اعلامیې لمخې د افغان محصلینو وارد مخالف سفارت سره ځانونه ثبت کړي ول او دوی اجازه ورکوي چې د خپل درسونو د دوام لپاره پاکستان ته ننوځي د راپورونو لمخې د هغو درګونو کسانو منځ کې چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي ګڼ شمېر محصلین هم شامل دي چې وایي له درسونو شاته پاتې دي خو د پاکستان حکومت د نوټو اجازه نو ورکوي د طالبانو په بیا واکمنې دوه تورخم او سپین بولدک لارې شو ورتل شوې چې ورسره دواړو خواو ته کسان ایثار پاتې دي او روسي خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په حالاتو د یو لړ پوری قطري چارواکي سره خبرې کړې د اکتوبر په 18مه نه وخت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس وویل چې بلینکن د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه پس له هغه هیواد نه د امریکایانو افغانانو په وتلو کې د جنگ د پلي افغانستان نه د غربي ځواکونو د وتلو پر مهال د مرستو لپاره د نائب وزیر اعظم محمد بن عبدالرحمن التانی او د قطر د بهرنیو چارو وزیرنا مننه وکړه د مشال د خبرونو په
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته مجید بابر د دې سات خبرونو وړاندې کړل په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري د جنوبي وزیرستان ځلې انتظامیه وای په سیمه کې د ماینونو پاکولو سلسله شروع شوې ځای مشران د دې اقدام هرکلی کوي خوای
چې دا کوم متاثرین دي، دا ته اکا د مال مویشي ولا دي او اکا ځاني نقصان چا شوی دی. دلته پورا هم دی یو سیستم جوړ کوه کمپنسیشن ورته ملال.
پښتون ژغورنې غورځنګ د زلو په کچه د تنظیم سازۍ نه پس د صوبې په کچه هم دغه لړۍ پیل کړه او نور الله ترین یې د سند صوبې مشر وټاکه دی. وای وزیر اعظم عمران خان ویلی دا وار به جشن میلاد النبی په بے مثال ډول مانځي. خود پیښور جامع اشرفیه محتمم مولانا محمد ارشد په دې اړه سوای
یو طرف ته گرانی دا بل طرف ته بدمنی دا. زما په خیال دا اسی د خلکو مذهبي چې کوم جذبات دي دا غینه د فائدې او چتولو د پاره یو بینا دا.
پرون د غربت د خاطبې نړیواله ورځ ان مانځل شوې د پاکستان په اړه به ځانګړی ریپورت واورې. د کرکټ شل اووریز نړیوال کپ په اړه هم ځانګړی ریپورت د خبرونې برخه ده. نور یو شمېر ریپورټونه اورېدلی شئ د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې دا وخت ورزو د ریپورتون لړۍ ته د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال پرون مشال ریډیو ته ویلي د پوز د بمونو پاکولو ډلې د زیدلی هغو سیمو ته رسیدلې چې ورسخه د زیاتو ماینونو چاودنو پیښې ریپورت شوې دي. انتظامی دا عمل په داسې وخت پیل کړی چې په ماینونو چاودنو کې د وجل شو او جوبلو کسانو کورنۍ غړو په ستمبر کې خواوشا یو میاشت د معاوضو غوښتنو او ماینونو پاکولو لپاره احتجاجي ناسته وکړه. په عین حال کې تیرونه پیښور های کورټ هم په حکومت غږ کړی دی چې په قبایلي په ټولو قبایلي سیمو کې د ماینونو پاکړي. د پاکستان پوز وایي له 2013 کال راهیسې دغه عمل شروع کړی دی. هلته د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمې مشران وایي د ماینونو پاکولو ترڅنګ دی په چاودنو کې متاثره شوو خلکو ته معاوضې هم ورکړل شي. په دې اړه تفصیل له سیمې زموږ خبریال اشتیاق میسي درکوي.
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستانی پوز د بمونو شنډ کولو ټیمونه په سیمه کښې د ماینونو صفا کولې چار شری کړې دو. په دغې براکښې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل
څنګه مونږ خلکو سره کمیټمنټ او ایون چې کوم لینډ ماین مخکې مشرانو سره کوم جرګې شوی مونږ کمیټمنټ چې انشاءالله
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمې مشر سید انور ماسید ویایي چې شا خبره دو چې مقامی انتظامیه په سیمه کښې د ماینو صفا کولو چار شری کړې دو خو انتظامیه ده په ماینو چودنې کښې وژل شوي او معذور شوي کسانو سره د مالي مرستې کولو طریقه هم واضح کړي.
یو شا اقدام کله کېږي دغه میش خیر مقدم کوي ته ډېر افسوس ودرې تقریبا درې سوه نه زیات لینډ ماینډ سکیم دا جوړ شول خلک لوسی نه پشه نشته دی خو به هر حال بیا هم یو شی اقدام دی خو اوس د دغه پوره دا ضروري ده چې دا صرف په میډیا باندې نه شروع چې لا دا سره وغړل لا دا سره ایریا تړلې دي تنګای شه شکتوی شه شودي خیل ایریا شوله دا ایریا ورته میږ یو غر دی پخشې د یو کور نه میږ وطن نه غو ورځول د یو کور نه د کلي خې 25-30 ورځول الحمدلله ورته خو انسانونه دي تو په چار دادو صحیح انداز باندې د علاقه صفا کړو اوس دا کوم متاثرین دي دا ته اکا د مال مویشي ولا دي اکا ځاني نقصان چا شوی دی دلته پوره هم دغه یو سیستم جوړ کړو کمپنسیشن ورته ملاو شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمیر په مطابق په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي د ماینو چودنه په نتیجه کښې د درې سوه نه زیات کسان وژل شوي پرهرجلې شوي دي چې زیات شمیر په کښې د وړې وړکې او جنکو دی خو د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه د شمیر په باراکشه لیاسا هم ویلی ندی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او کا انټرنیټ ته لاسرسي لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورزنګ د یونین کونسل او زلو په کچا د تنظیم سازۍ نه پس پرون د کراچۍ څخه د صوبې په کچا د تنظیم سازۍ آغاز هم وکړ. په دې لړ کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د خار په سورابګوټ سیمه کې وغونډه وکړه چې پکې یې د سند صوبې د مشرولې لپاره د زلو مشران د سند صوبې د زلي مشرانو په ټاکنو کې برخه واخیسته او نور الله ترین یې د پی ټی ایم سند صوبې د مشر په توګه وټاکه. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې د تنظیم سازۍ دا بهیر به د اکتوبر په 19 په بلوچستان او له هغه وروسته په خیبر پښتونخوا کې هم ترسره کیږي. په دې حق له نور حال له کراچۍ زموږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
پښتون ژغورنی غورزنګ د صوبې په کچا د خپل تنظیم جوړولو یا تنظیم سازۍ پیل د اکتوبر په 19 د کراچۍ څخه کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د خار په سوراب کوټ سیمه کې د اکتوبر په 19 یو لوی غونډه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون وکړو او د پی ټی ایم د سن صوبې د مشرانو لپاره په دې ټاکنه کې د ضلع مشرانو برخه واخیسته او نور الله ترینی د پی ټی ایم د سن صوبې د مشر په توګه وټاکو. غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین په خپل وینا کی اویل دی غونډیتا د پښتون ژغورنی غورزنګ د کراچۍ یو غړی روید الله پخپل وینا کې وویل چې دوی د پښتنو حقونه غوړي او د پر امن او قانوني لارې با خپل مبارزه جاری ساتي.
د پی ټی ایم بنیادی منصور زاده چې په پښتون افغان وطن باندې سوز کوم شکل کې حکومت یې کم باندې د پښتون افغان قوم سره ظلم زیاته کوي. د پښتون افغان قوم استحصال کوي. پښتون
دی غونډې ته د پی ټی ایم د کراچۍ یو بلغړی محمد شیر مسید او نورو په خپل ویناګانو کې وویل چې پی ټی ایم مشرانو وستالی وزیر د خلاصون لپاره چې کومه پریکړه هم وکړه موږ به عملي کوو او علی خان وزیر نور په زندان کې بند ساتل نشو زغملې. د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخ او د قامی اسمبلی غړی علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 د پی ټی ایم د سوراب ګوټ جلسې وروسته نیولې شوې او د تیرو 10 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دي. هغوی زیاته کړې چې پی ټی ایم با وس خپل غورزنګ ډیر په مخه بوزي. پی ټی ایم د کراچۍ د غړو په وینا د اکتوبر په 19 په بلوچستان او له هغه وروسته به په خیبر پختونخوا کې پی ټی ایم خپل صوبایي مشران ټاکي. تیر کال د دسمبر په 15 د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د تنظیم سازۍ کولو اعلان کړی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځو یو بل ریپورت ته د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې خیبر پښتونخوا سره د انضمام نه پاسې په سیمه کې هغه زړو خاصدارو ته د پولیسو ذمہواری ورکړل شوې چې د تربیت نه بغیر د امنیت چاره پر مخ بیای. د ځای ولس په خبره په کار ده چې د نورو ځلو د پولیسو هغه سرتیری چې باقاعده روزنه لري هم د دغه سیمه په پولیس څنګه کې شامل کړل شي. خو د سیمه پولیس مشران وایي چې ډیر پولیس سرتیری روزل شوی او ورو به نور هم وروزل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمه زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدون کی وای چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دو پس کاسه هم پولیسو واک تر لاسه کړي، خو لا هم سیمه کې پولیس په پوره ډول فعال نه دی. هم نامان ټینګ ساتلو لپاره پولیسو هغه کردار نه دی لوبولې کم چې په کار دی. زیاتوي ټول خسادار پولیسو ته اړول شوي، لا پوره فعال شوي نه دي. سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره چمتو کړل شوي نه دي. د شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړی او شوا تحصیل اوسیدون کې ګلدراز وایي چې پولیس خو پر ځای شوي، خو ولې هغه زاړه خسادار پولیسو ته بدل شوي چې تربیت شوي نه دي. د امنیت په ټینګ ساتلو کې یې کم کردار نه دی لوبولې.
قبائلی ایف سی آر ہمیشہ دے پر شریف خلق تھا بدترین سازو ملاوے دلا کی ما موجودہ پمیز بنے کی پولیس نظام دے آغا خیسہ در بدل شوی دے ٹرین نوی کانا دیمیز وچا تحفظ ہوگو کانا پولیس ارس ایمیز پر ذہن کے دو آغا خیسہ دور گندے سسٹم دے چلاوی کانا تاثیر سوار ہر اس پا واقعات شی ڈزین آشی فائرنگ شی پولیس یہ چا دا سیکشن دا وخستا او بلکہ نشتی کلم کل عام دی کانا میر دا نا یہ پولیس نظام میز خلاف نا یہ کانا لشت کی پولیس تاوی بیا ہے پا خسدار نظام نے حضر ٹھیک بلا لہذا دی میر ریکویسٹ داغا دا چی میر دی زونونا تعلیم افتاد زونونا کمائن اس تا ٹرین خالتا روشی گانا.
دا شمالی وزیرستان میرام شاہ حسیدون کی عبدالخلیل وائی چی پولیس کا سم تربیت نوی شوی، سہولیات نوی ورکڑل شوی، دا نوی حالات لپارا چمتو نوی، نو سنگا با خلق مطمئن شی. پا کار دا چی دا نورو زیلو سخا ٹرین پولیس را وستل شی
چه مکمل دیر سی چه ٹرین وی آئین قانون او دی پولیس چه کیم دفات وی داویتا پاتا وی دی ٹرین وی دفات وی آویتا پاتا نوی بیا داغا شه مشکل غا پیدو کیجیم فائدہ داغا دو چه لکا ایس چه دیر چه وشی کا کلی وی کومینا وی تو خلاف وی بی سڑای فا یار کڑای شی میجی خلک سرالش کی دا سو پلاس کا سن شی یو کا سو بی دیانای وی کارا کی بانی میج دی پاکستان دی پولیس قانون نو پدامو نا چه میج کیزی فائدے لی دلی وی کچری میج پا غواغ بند پولیس وی میج قانون وی بیا دی میج تو سکیرینا دا بازورینا دا نقصانات دم را نش ولی پوری پا وریدہ سارا بدلاوی رو بدلاوی یو خو ٹرین کیجی او بلو دیغ دی تدا پا زیان شی لیدار شی چاینی میرو پا دا پولیس شی پیراز زمشوی و پزڑوی ولگی.
دا شمالی وزیرستان پولیس و مشر اکی کوسین مشال ریڈیو تا وویل چه سیما که دری زرا نه سوش پک پنزوز پولیس ارتی رو که پینز سوا پاتی دی نورو تربیت تر لسا کده، خود بحر پولیس لا نشتا. البته ورست تر بلا دا پولیس و کردار پا خک دو روانده او دا قانون په لاس کې اخیستو چا ته هم اجازه نه ورکړل کیږي.
کله یو کلمخ کې مو دې ضلع ته رالو نو درې تاڼې وي مونږلي چې نورتھ وزیرستان کې د پولیس دایرې کار زیات شي نو شپږ تاڼې راوشولې نوې ضلع دي او دې کې فل فلیج پولیسنګ ته ضرورت دی. بهرني کسان نشته، موږ سره صرف تفتیش کې کسان راشي هغه بیا څه کار مو تاڼې کارونه ورکو هغه بیا بدل شي نو دا یو مسله مونږ ته پېښه دي. بهر حال څکوم څه اویلیبل کسان دي هغه کې ډېر زیات اشه خلک هم شته او فزیکل کارم کوي خو چې چا کې کمې دي نو هغه ضرور مونږ پکوتا کو دولس کسان میک مینا برخص شوی دي چې هغه دلته ونه دی راځو ٹریننگ کې مونږ کوم سپای لیول خلک وو ویپن هندلنګ دی ڈسپلن دی اٹیکس دی ڈیفنس دی ٹیررسٹ سره مقابله دی دا ټول ٹریننگ سره ملاو شو. مخ کې کوم حالات وو هغه بالکل نه کا کوم نو جنگي کې مونږ پولیس ورته مخ کېګو اوس هم بغرونو کې ما پولیس اچولې دي کدا مونږ نه کو بیا بس کې بیا خو ډیس اورډر وی ډیس اورډر بالکل چاته اجازه نشته.
زای خلک وای چې په نوې نظام خوشاله دي، غواړي چې پولیس چمتو وي د سیمې امنیت ټینګ وساتي او د لپاره حکومت نه غوښتنه کړي چې د نورو زیلو څخه زیات ټرین پولیس افسران راوستوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا مشال ریڈیو خبرونی دی. په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو د مخنیوي قامی اداره وایي چې سا کال په دې هواد کې د پولیو صرف یو په حساب شوه. دا په داسې حال کې ده چې پولیو ناروغي له ټوله نړۍ ختمه شوه، خو پاکستان او افغانستان هغه دوه هوادونه دي چې اوس هم شتون لري. د پاکستان حکومت وایي چې سکهال د پولیو په کیسونو کې 99% کمی راغلی، خو د نړیوالو ضابطو له مخه که پرله پسې درې کاله په کوم هیواد کې د ګزڼ پیښې ثبت نشي نو دغه هیواد له پولیو په رسمي توګه صفا ګرځول کیږي. په دې هکله نور حال د مجید بابر رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د ګزڼ د ناروغۍ د مخنیوي پروګرام وایي نږدې ده چې هغه هیواد د پولیو د وایرس نه پاک وګرځي. د اکتوبر په 18 د پولیو د مخنیوي د قومي پروګرام یو چارواکي د نومنه خبدل په شرط مشال لري ته وویل چې دا مهال ټول نړۍ په دې انتظار ده چې کله به د پاکستان او افغانستان نه د ګزڼ ناروغي ختم شي. د چارواکي په خبره سخت کال په پاکستان کې د ګزڼ یو پیخه مخې ته راغلې ده، خو موږ دا مهال په دې پوزیشن کې نه یو چې دې هیواد کې د ګزڼ د ناروغۍ خاتمه اعلان وکړو، ځکه چې د نړیوال پروتوکول لمخه چې کوم هیواد کې پرله پسې درې کاله د ګزڼ پیښې ثبت نشي نو بیا هغه هیواد په نړیواله کچه د ګزڼ نه صفا ګرځول کیږي. د اکتوبر په 18 مشال لیرو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي د پروګرام پخوانی مشر ډاکټر افتخار علي وویل چې که څه هم دا مهال د ګزڼ د ټولو ماحولیاتي نمونو نتیجې منفي راغلي دي، خو اوس چیلنجونه لا نور زیات شو چې څنګه دا منفي رجحان برقرار و ساتل شي.
زمون کې څومره انوایرنمنټل سیمپل دي هغه تقریبا ټول نیگیټیو شو، اګه کې وایرس نشته کنه، نو دغه یو امید لرو چې را چونکه پولیو کیس هم نشته، پولیو کیس هغه جنوري کې راغلی او انوایرنمنټل سیمپل هم نشته نیگیټیو دي، نو امید خو دې سره چې ان شاء الله دا دغه سیستم صحیح طرف ته روان دي. په ظاهره د مخ کې نه پاکستان ته دوه غټ چیلنجز وو، یو ورته دا ریفیوزل چیلنجز وو او بل ورته ایچ آر پی وو. ایچ آر پی مینس چې کوم خلک یو ځای نه بل ځای ته ځي
بلوچستان کې د ګزڼ یو پیخه ثبت شوی وه، خو د اکتوبر په 9 د پاکستان د ګزڼ د مخنیوي د قومي پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیگ ګلف نیوز ورځپاڼې ته په یوه مرکه کې په هغه هیواد کې د دویم ډول د ګزڼ د اتو مثبت پیخو پخلی کړی وو. د چارواکي په خبره دا په تیرو شپږویشتو کالو کې لومړی ځل دی چې په هیواد کې د ټایپ 1 ګزڼ وایرس په ناروغانو کې 99% کمی راغلی دی، خو ډاکټر افتخار علي وایي چې دا لاسته راوړنې هله نتیجه خیزي ثابتېدای شي چې د افغانستان نه پاکستان ته د راکړه شوو کورنیو ترڅنګ یو مایکرو مینجمنټ فوکس ستراتیجي جوړ شي. پوهانو په خبره درې ډوله وایرس د ګزڼ ناروغي رامنځته کوي، او که د 50 کالو نه کم عمر ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو مزدوران کیږي. دا مهال په نړۍ کې د ټایپ 3 ډوله وایرس خاتمه شوې ده، خو باقي 2 ډوله وایرسونه اوس هم په پاکستان او افغانستان کې شتون لري. د ډاکټر شهزاد بیگ په خبره په پاکستان کې په 2000 میلادي کال کې د ټایپ 1 سلورتیا او د ټایپ 2 یو سل 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو ترڅنګ ځینې دینی عالمان او د چارو شنونکي هم وایي چې د تحریک انصاف حکومت د هیواد له اقتصادي مسلو د وګړو د پام اړولو لپاره مذهبي نارې پورته کوي. وزیر اعظم عمران خان د خالی پورس په یو ویډیو پیغام کې له هیوادوالو وغوښتل چې دا وار به د ربیع الاول دولسمه خوشحالۍ په بې مثال ډول لمانځي. عید میلاد النبی سکال د اکتوبر په 19 لمانځل کیږي. په دې اړه د اپوزیشن نیوکو ته په جواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت یو ویاند وایي د کرونا وایرس وبا د ټول نړۍ اقتصاد له مشکل سره مخ کړی دی، او دا چې د اسلامي ورځو منځل د مذهبي رواداري لپاره ضروری دی. په دې حق له تفصيل د هن باشا ریپورت کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هیواد کې د ګرانۍ او د پټرولیم مصنوعاتو د بیو لوړېدو له وجې وار له مخه د اپوزیشن ګوندونو تر سختو نیوکو لاندې راغلی. ځینې دینی عالمان او د چارو شنونکي وایي حکومت له مهمو مسلو د خلکو د پام اړولو لپاره مذهبي شعارونه ورکولو ته مخه کړی ده. په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر پر 14 د فیصل آباد خار په جلسه کې د ګرانۍ د عمل پر حکومت خپلې نیوکې تکرار کړې او له خلکو یې غوښتل چې د حکومت ړنګولو لپاره د تحریک ملګرتیا وکړي. خو بلخوا هم د اکتوبر پر 14 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې د دې هیواد پر وګړو، مطبوعاتي ادارو او اقلیتي ډلو غږ وکړ چې دا ځل عید میلاد النبی له حکومت سره په ګډه او د مخکې په پرتله په زیات جوش و خروش سره ولمانځي.
وزیر اعظم وایي دا هغه میاشت ده چې خدای پاک خپل حبیب دې دنیا ته را لېږلی و. الله غته د رحمت العالمین خطاب کړی و، یعنی د ټولو انسانانو لپاره رحمت او پر یوه ټغر د هغوی ټولوونکی. نبی علیه السلام د دې دنیا د تاریخ تر ټولو لوی لیډر و. دی و لیډر ځنګړنه دا وی چې هغه خلک یووالي ته بولی او نفرتونه ختموي. همدا وجه ده چې زه غواړم د پاکستان وګړي دا ځل د ربیع الاول جشن په بې ساري توګه ولمانځي.
خو په پیښور کې د جامع اشرفیه محتمم مولانا محمد ارشد د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل حکومت د مدینه د ریاست په څیر د یو حکومتي نظام جوړولو او لاغ لارې د خلکو د ستونزو د حل خپلې ژمنې پوره نه کړې شوې. نوموړي زیاته کړه حکومت د ربیع الاول منځلو خبره د خپلو سیاسي ګټو لپاره کوي.
زمونږ حکمرانان د کوم ریاست مدینه تصور دی ورکړی او په کار دی چې هغې طرف ته عملي ګامونه پورته کړی وي. د عدل او انصاف یو ماحول جوړ کړی وي. یو طرف ته ګرانی ده، بل طرف ته بدامنی ده. زما په خیال داسې د خلکو مذهبي چې کوم جذبات دي د هغې نه د فائدې اوچتولو دپاره یو بینا ده او نور حقیقت مونږ ته ظاهري طور باندې سر نه ښکاره کیږي.
د مولانا محمد ارشد نیوکو په جواب کې د لوړو زده کړو او اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار کامران بنگش وایي د وزیر اعظم د وینا هدف په هیواد کې مذهبي رواداری ته لار هوارول دي. د بنگش په خبره گرانی او د پټرولیم مصنوعاتو بیې لوړیدل یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ مسلې دي او دا چې د خاصو اسلامي ورځو لمانځلو سره باید و نه تړل شي.
عمران خان سے پہلے زل دا میسج ورکلو دنیا ته هم او د پاکستان قوم ته هم چې په دې مذهب باندې د یو سو خلکو چې کم اجاره داری دا یا ټیکداری دا هغه در حقیقت یو آی واش ته د خلکو د لپاره هغه جنرال پبلک ته دا میسج ورکړلو چې یو خود ربیع الاول هغه د خلک خطرې طریقې سره اومانځي او د مذهبي رواداري یو مثال قائم کړی شي. په ټوله دنیا کې اکسا دا مهنګای یو لهر راغله دی، ادا غي غټه وجه چې کم نه غره کورونا نه بعد چې کم صورت حال دی. بل د پټرولو حواله سره د کروډ اویل چې کم پر برنت پرایس ته هغه $85 نه سی واښولو وچ از د هایېست ان د ریسنت پاسټ. بیا هم حکومت پزان باندې زیات بوجوړی لګیا دی د سبسډیز په مت کې. نو دا یو حقیقت دی چې مهنګای پټرولو دنیا کې راغله دا چې کم رحمت للعالمین اشرم نه اول دی یا دغه شانتی زمونږ نور مذهبي رسومات دي یا مذهبي چې کم معاملات دي اغه سره الائن کول زما خیال دی مناسبه نه.
دا وخت په پاکستان کې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI د مشر د ټاکلو پر سر د وزیر اعظم او د پوز د مشر ترمنځ د اختلافاتو موضوع ګرم ده. همدې مسلې ته په کتو سیاستوال پخوانی سینیټر او د چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي وزیر اعظم د ربیع الاول په تړاو د خپل ویډیوي پیغام له لارې غواړي د هیواد د خلکو همدردی ترلاسه او د پوز پر مشر فشار واچوي.
دی وخت کې پاکستان کې ډېر ژور بحران دی، یعنی دومره ګرانی ده ملک مجبوری تو خانه خانه دے کر دی دیور باندھے دی. دو خبر دادا کہ عمران خان دی وقت دے فوج مشر سے کم دے جنرل کامر جاوید باجوا سرا بہت مہازارائی و تصادم کے گیر دے زکر سے دے والی چیزا دے آئیس آئی اسانہ جنرل سے دے جنرل فیض امید اس آتی نو دی بانے دوی منز کے اختلاف تھے نو دی والی چی فوج جنرل باجوا بانے میں دباوا چی نو دا مذہب نم اخلی ربیع الاول خو خلق کو ہمیشہ کرے دے ابو بیام ہم کئی خودی دے دفار دیر دیر یاد آئی چلی خلق کو توجہ دے مسئلہ ہو کر دے او دخل سیاسی ایجنڈا چیز داستہ طور سے
خود پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف ګوند یو غړی ساجد مومند وایي د وزیر اعظم هیڅ یو وینا له اسلامي حوالو خالی نه وي او دا چې حکومت واضح کړي چې له پوت سره اختلافات نشته.
عمران خان تاسو کوم تقریر اوري داغه پلاس کې ایک تسبیح بصیرت النبی باندې خبره کوي یو هغه پارس پیچ کې اسلام ته چی عمران خان ډیره کل کر په دې باندې خبره وکړه چې د ملټری او د ګورنمنت په منځ کې ډیر یو خري لیسن دی نو د پرشرې کورو زما پر نظر باندې کیس خبره راسته.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 14 د رحمت للعالمین اتارټی په نوم یو آرډیننس جاری کړ. دا کار په پاکستان کې د مدینه د ریاست په طرز د یو حکومتي نظام جوړولو په لور د یو قدم په توګه یاد شوی دی. حکومت ویلی رحمت اللہ العالمین اتھارٹی بعد هغه و پاکستان د خوب رښتیا کولو لپاره کار کوي چرته بچي وګړو ته انصاف او د هغوی د خیر خیګړې چارو ته لومړیتوب ورکول کیږي.
د هارون بچا د دې رپورت سره دروانه غړې د مې ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. مجید بابر درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
جنوبی وزیرستان انتظامیہ وایي چې سیمې ته د مکلاندې بمونو د شنډولو کاری ډلې رسیدلې او د ماینونو صفا کولو کار یې پیل کړی. د اکتوبر په 18 د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشالې وویل چې دا مهال د پاکستانی پوځ دا ډلې په لدا سب ډیویژن کې د ماین پاکۍ کار کوي او په ولسي غږ کړی چې هغه سیمې ورته په ګوته کړي چېرته چې مکلاندې بمونه ښخ دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې له کراچۍ څخه د تنظیم سازۍ بهیر پیل کړی او سند صوبې لپاره د مشرانو انتخاب کړی. په دې اړه د اکتوبر په 18 د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د غورځنګ د کارکوونکو مشرانو یوه غونډه کې د نورالله ترین د سند صوبې د مشر لپاره انتخاب وشو. په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زر تنو افغان محصلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د سفارت بیګا یو اعلامیه خپره کړې چې په 2 لسټونو کې د شاوخوا زرو تنو افغان محصلینو نمونه یاد شوي. د سفارت د اعلامیې له مخه د افغان محصلینو وارد مخه ده د سفارت سره ځانونه ثبت کړي ول او دوی اجازه ورکوي چې د خپلو درسونو د دوام لپاره پاکستان ته ننوځي. د افغانستان روسي يهودي وګړي بولان سمنتوف د یکشنبې اتوار پر د ترکیه استنبول خاطر ورسید. سمنتوف طالبانو په واکمنې دوه سره له هیواد د وتو لټه کې وو. امریکا د دفاع وزیر لوید آستن روانونه د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر لري خو دغه هیوادونو ته د خپلو همکاریو ډاډ په داسې حال کې ورکړي چې ممکنه ده روس په دغه ستراتیژیکه سیمه کې خپل پوځونه متحد کړي. آستن با جورجیا، یوکراین او رومانیا ته وردی او تر هغې وروسته به د اکتوبر په 21 او 22 په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې درته مجید بابر د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورځو یو وار بیا د ریپورتونو سلسله ته. د بلوچستان په خوشاب سیمه کې اته ورځې وړاندې په 14 کې د وجل شو دوه ماشومان خپلوان چا چې د 13-15 ورځو راهیسې په کوټه کې احتجاجي پرلت شروع کړي او د ماشومان مړی د پرلت په ځای کې اخی دي. د پرلت برخوالو تیر شپه خبرداري ورکړی ک د بلوچستان حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی بخپل مړی د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ویسي. بل په لوسو به حکومت ویلي چې د پرلتوالو ډېر غوښتنې منل شوي او د پیښې د تحقیقات لپاره یو کمیشن جوړولو ته هم تیار دي خو ځنې سیاسي ډلې د دغه احتجاجي پرلت د حکومت پر ضد استعمالولو هڅه کوي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د تربت او شاب سیمه سره تړاو لرونکو د غدوو مشمون خپلوان او صوبایي حکومت ده د 24 ساعت وخت ورکړی دی او ویل دی کده د غشتنې و نه منل سوې نو دوی به د مشمونو د مړو سره د اسلام آباد په لور د احتجاج په توګه روان سي. دوی د خبره تیر شپه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی دی او غشتنه کړی دی چې د پیش پاړه دی په لټنې وسی سره دی اسکر دی د سیمې څخه وېستل سي او ډیپټي کمشنر کیچ دی د خپل چوکي څخه لري کړی. په دې اړه د پرلتی به برخوالی مشری میرمن سبیا بلوچ زیاته کړه
او شاب کې لواکین کو رسا کرنا بند کیا جائے اور ان کو تحفظ.
میرمن سبیا بلوچ وایي چې د شاب د شهیدانو خپلوان ویرول دی بند سي او دوی ته د تحفظ ورکول سي. د غډول دی د ضلع کې څخه سره دی اسکر سم د لاس وېستل سي او د شاب د مشمانو د قتل په تور کې دی د سره دی اسکرو د ذمہدارو خلکو په ضد مقدمه لاسلیک سي او ډیپټی کمشنر کیش دی د خپل چوکي څخه لري کړل سي. دوی غوښتنه وکړه چې د شاب د پیش په اړه دی د بلوچستان های کورټ د یو جج په مشرتابه کې یو عدالتي کمیشن جوړ سي چې د پیش په اړه ټول حقیقت د ولس و مخته راښکار سي. د دې خبري کانفرنس مشرانو د بلوچستان کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر زیا لانګو هغه خبرې رد کړې چې ویلو چې د پرلت برخوال غوښتنه د شاب په پیش کې د وزل سو ماشومانو د کورنۍ نه بلکې د حکومت مخالف سیاسي جماعتو دي او خپل سبیا بلوچستان تکړه چې صوبایي حکومت د خپل ناکامی د پټولو په خاطر اوس دغه ډول خبرې کوي. د دې څخه یو ساعت لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو په کوټ پرس کلب کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وویل چې د وشاب چې کوم پېښه ده هغه ډېرې دردېدونکې او د دې پېښې څومره غندنه وسی هغه لږ ده. د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر په وینا چې صوبایي حکومت لاله مخه و ټولو ادارو ته امر کړی دی چې په پېښ کې د وزل سوو ماشومانو د کورنۍ سره په کار دي چې انصاف وسي، ځکه چې د انصاف ورکولو ذمېداري د ریاست ته او په دې مشکل وخت کې ریاست خپل ولس یوازې نسی پرېښولی. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وایي چې د پرلته پر خوالو ډېرې غوښتنې منلې دي او د پېښې د مورکاتو د معلومولو په اړه به یوه کمیټې هم جوړه کړي په کوم کې چې به د حکومت او حزب اختلاف غړي شامل وي. دغه کمیټې رپورټ له مخې یو کس یا اداره که په دې پېښه کې تورنه وه د هغه په ضد به ریاست ګامونه پورته کړي. میرزیا لانګو زیاته کړه چې د وزل سوو ماشومانو د پوسټ مارټم په اړه د پرلت برخوال د حکومت سره مرسته نه کوي او سیاسي جماعتونه یې د خپلو ګټو لپاره دغه پرلت کاروي. نوموړي د ماشومانو د خپلوانو او د کورنۍ د غړو څخه غوښتنه وکړه چې دوی دې خپل پرلت ختم کړي او خپل مړي دې و خاورو ته وسپاري. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د کوټ څخه 115 کیلومتره لرې و سویل ختیځ لور ته د بلوچستان د تربت په وشاب سیمه کې په یو کور کې چاودنه سوې وه چې له امله یې دوه ماشومان یعنی یوه خور او یو ورور وژل سوی وو او یو بل ماشوم ټپي سوی وو. د دې چاودنې په ضد د وژل سوو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج کړی وو او غوښتنه یې کړې وه چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته سي، خو هلته د ضلعي چارواکو سره د خبرو د ناکامۍ وروسته دغه مړی یوه کوټې ته راوړي او د تیرو 15 ورځو راهیسې دلته د اعلی وزیر د ودانۍ په لور تلونکې لویه لاره کې مړی ایښي او پرلتې روان ساتلی دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کورمې ضلع مدني فعالانو د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کړې چې په سیمه کې جوړ شوي یو لسنوي هسپتالونه د زر تر زره فعال کړي. د دوی په خبره دا هسپتالونه د منځني او کوزه کورمې په مختلفو ځایونو کې دي چې له ډیرو وختونو راهیسې بند پراته دي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې د هسپتالونو د فعال کېدو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د طارق اورکزی رپورت کې نور حال اورو.
د کورمې مدني فعالانو د اتوار پر ورځ ویلي چې په سیمه کې یو له سرکاري هسپتالونو داسې دي چې د جوړېدو کالونه وشول خو لا هم غیر فعال دي. د هغوی په خبره د هسپتالونو زیاتره په منځني او کوزه کورمه کې دي چې روغتیایي عمله نه لري او ودانې بند پراتې دي. د پړچمکني انور شاه زغی مشال لډیو ته وایي که دا هسپتالونه فعال شي نو د صحت په لړ کې هغلته ستونزې ورسره حلقی دیشی.
نمو داغی دا پعال که دو دا پارا درخواست کهو او داغی وجه یا داغی عوامل دادی چی پا کمو کلو که غیر پعال دا صحت مرکزونه دی علتا که خلق جوان کهی علتا که خلق بیماری گی علتا که ایمرجنسی کسونه رزی نو آغا خلق بیا اخپلا بی اچیو یا دا صحت مرکز غیر پعالی آغا بیا سو سو کلمیتر لری اخپل بیمار اخپل زخمی منتقل کئی اکثر پلاری کی غمر شی.
بلخوا د صحت محکمه زای مشر ډاکټر عنایت الرحمن دا خبره مانی چې پسیما کې ور سره یوش میر هسپتالونه لا هم غیر فعال دي. چارواکي د هسپتالونو غیر فعال کېدو وجه دا خی چې د زینو آبادی تر جوړېدو پس لا هم ورته ندی حواله شوی او چې کوم سره دی نو هغه د ډاکټرانو او نور عملې د نشټوالي له وجې هغل تبن پرته دي. ډاکټر عنایت الرحمن وای په ضلع کې شپږنیوي هسپتالونو د فعال کېدو لپاره هڅې روانې کړي خو مسله دا ده چې په صوبه کې د ډاکټرانو پر برتی بندیز دی نو ځکه دغه مسلې حل کېدل دومره وخت واخستلو. د صحت محکمې مشر زیاتوي په ضلع کې دومره روغتیایي عملو سره نشته چې هغه هسپتالونو ته ورکړي او فعال کړي.
د دې ایسي نیز راغلي دي اوس ایشو دغه دادا چې دغه
په بین بین دی پر ریکروټمنټ باندې تغیر لپاره د منیسټر سیف دا ډایریکشنز وو چې تاسو بین ریلکسیشن الی نو انډیویجوال کیس به رالیږئ چې د هسپتال کې دونه پوسټونه خالی دي نو په پراپر چینل نو هغه کیس دوه میاشتې تقریبا وشو چې مالې غلې دي ایسو نه ممکنه ډی جی نه ممکنه منیسټر سیف ټیبل ته رسیدلې هغه کیس هم خپل ایم این ای سیف ته ایم پی ای سیف ته ورکړی دی چې منیسټر سیف سره میلاو شي چې دا انډیویجوال موږ ته بین ریلکسیشن میلاو شي چې د دې لپاره موږ ریکروټمنټ وکړو
په منځني او کوزه کورما کې د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه درې څلوي خورکوټي او غټ سرکاري هسپتالونه دي چې پکې دوه درش فعال دي خو هغه هم داسې دي چې د صحت په لړ کې د ځایي اوسیدونکو ضرورتونه نه پوره کوي په داسې صورت حال کې ځایي خلک مجبور دي چې خپل مریضان د علاج لپاره لری پرتو سیمو ته یوسي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام ترشپګو
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت تا پرون یعنی د اکتوبر 19 د غربت خاتمه نړیوال ورځ ون مانځل شو نړیوال بانک ویلي چې په ټول نړۍ کې له 100 میلیونو پورې خلک د کورونا وایرس په بالا وجه هم د بے وزلی اثر مخ شوی چې په کې زیاتره شمیرې د جنوبی ایشیا او افریقای هیوادونو دي ځینې ریپورتونه وسیلون کې بیا وایي چې په پاکستان کې په قربت کې اضافه شوې ده د کارپوهانو په خبره ده د هیواد او په ځنګړی توګه په خبر پښتونخوا کې لوړاندې څخه د خلکو اقتصادي حالت ډیر خراب وو خو په موجوده حکومت کې نور هم زیات شوې ده بلخوا د حکومت ځینې غړي بیا وایي چې د بیوزلو خلکو سره د مرستو او د غوې د اقتصاد ښه کولو لپاره یو شمیر منسوبې پیل کړې دي تفصيل له انیس اجمل اورو
ار کال د اکتوبر په 19 د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي سکه کال د دې ورځې موضوع په ګډه مسل کول د دوامدار غربت خاتمه او د خلکو سمکه درناوي کول دي د ملګرو ملتونو د وپانی تر مخه د غربت ختمولو نړیواله ورځ په لومړي ځل د 1908 یم کال د اکتوبر په 19 لمانځل شوی و په دې ورځ په سلګونه زره کسان په پاریس کې د شدید غربت تشدد او د لوګي متاثر خلکو ته د پیرزونو وړاندې کول لپاره ورغون شوی و لاغه رئیس ار کال د اکتوبر په 19 مله بے وسله خلکو سره د یووالي او د غیله لپاره شوي شمنه تاسو کیږي دا چې د غربت لوی وجوهات سوي په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې جنگي صورتحال د حکومت اخراجات زیاتې دل د اقتصادي ستونزو لبجي پورونه نه ورکول او په هواد کې سرمایه‌کاری نه کېدل د غربت لاملونه دي نوموړي زیاته کړه د هغه وجوهات چې لوجه په پاکستان کې هم د خلکو ژوند لمالي مشکلاتو سره مخ شوي
چونکہ جنگی صورت حال ہم اوسم پہ بولے چې افغانستان نا نور وین نو سزی نی واجو نو چتی کی دا غی پوجا باندې پاکستان کې امن کا خطرہ چې دا نو اعظم شتا دا یو دې ته جنگی صورت حال ویل شي بل طرف ته ڈالر قیمت دومره زیات پوخت چې پاکستان اوس په آسان امپورټ څخه بهر نه نشي کولای او ایکسپورټ څخه پاکستان څخه کیږي نه درین طرف ته دا وی چې په دې صورت حال کې چې کله جنگی ہوندې صورت حال یو امپورټ ایکسپورټ امپورټ څخه کیږي خو دا دې پیمنٹ نشي کېدی دا فرضو پیمنٹ نشي کېدی او ایکسپورټ نه څخه کیږي نہ وی دوران کے پاکستان کی سرمایہ کاری نے کی نو دریمن وجوہات پہ یوزے کار کئی اور پچا سے وقت کی کار کئی جب پاکستان دا غریب غریب والے کی کم تعداد بے آغا سیوا کی گی لگیا دے
خوب یاسین نور ادارے دا غربت سیاتی دو لامل وبا ہم یاد بھی ملگر ملتوں نو پخپلا ویپانا دا نڑیوال بینک پہ حوالہ لکلی چھ دا کرونا وائرس وبا دا غیس لوچی دا اویا نا واخلے تر سلو ملین پورے خلق بے وسلہ شبی دی چھ پکی زیاد بے وسلہ خلق پہ جنوبی ایشیا اور افریقائی وادونو کې مخیتاره غلی دي د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې د 2018 کال په جون کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې په ټول پاکستان کې 9% په قبایلی سیمو کې بیا دریاویا او په خیبر پختونخوا کې 9% خلک له ګڼ اړخیز غربت سره مخامخ دي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د کورونا وایرس وبا له وجې د پاکستان د ترسیلاتو او برآمدادو لاري آمدن ته زیان رسیدو او د حکومت د ډیمانډ مینجمنت یا د ضرورتو نظم ناسمې تګلارې له وجې د پاکستان اقتصادی حالت خراب شوه دی
پی ٹی آئی گورنمنٹ دیو ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی دیو دا اور داغی سرا صدا سے سٹیبلائزیشن پالیسی فسکل منیٹری پالیسی کی دا سے سٹیپ آگی اغست دی داغی سرا بے روزگاری ہم سے واشوے دا مہنگائی یا نگران والے ہم سے واشوے دے تاسو کو گورے نو سبسیڈی وے ڈرا شوے دا ٹیکس ریٹ سے واشوے دے دو سو پورے انٹرسٹ ریٹ ہم ڈیر سے واو او ایکسچینج ریٹ چی دینو ہاگا ڈی ویلیو شوے دے دا ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی سرا کار خبر ادا کہ اقتصادی پر مختگ ہم کم شوے دے چکر اقتصادی پر مختگم نہیں گرانوالے میں او بے روزگاری میں نخکارہ خبر ہے چراغ سرا غربت کی اضافہ کی گی.
پر جون کی نڑیوال بینک پہ یو رپورٹ کی ویلی چھ پد وسرا شلم کال کی پا پاکستان کے غربت لسلور اشاریہ سلور فیصد سخا پنزہ اشاریہ سلور تا لڑ شوے دے دیداری پہ خبر ہے لدو ملین و سخا زیاد خلق د غربت تر کرخ لاند درجہ کی جون تی روی. پہ خبر پختونخوا کی د اقتصادی چارو پو ڈاکٹر سمت خان بیا وائی چھ پا پاکستان او پہ زنگڑی توگا پہ خیبر پختونخوا کی لوڑان دینا دنام نے لوجی دخل کو اقتصادی حالت ڈیر خراب شوی وو او پدی رستے او سو کلونو کی بیا دگرانے بے روزگارے پاکستانی روپے نرخ پریوتو لوجی ورت نورم زیان ورسیدو.
چکل منگ خپل کرنسی چکم دے ڈالر پر نسبت مان دے را گزار کو او دغی بنیادی مقصد دای چ منگ تجارت سی واشی ز منگ ایکسپورٹ سی واشی خود اغی د وجنا ز منگ چکم قرضا دا تا اغی بوج پر مان دے سی واشی او بدل بد مرغ ز منگ د ایکسپورٹ حالت دا سی دی اگر د کرنسی د وجی چکم دے نو نسی وا کی افغانستان کی دا اوس ریسنٹ حالات تی یا انڈیا سره د پاکستان چکم حالات تی ز منگ جی تجارت او اغه د پولیټیکل سچویشن نا موجود کولین شو خود افغانستان د حالاتو د وجی او زمون د انډیا سره چې کوم حالات دی اغه د وجی زمونږه اقتصادي جی مخپوکته روان دي مخبره نه دی روان.
د پاکستان د نیوز رسپانی د جون په شلمه په یو ریپورت کې لیکلي چې پتی رو دوه لسیزو کې په دې هواد کې سالانه سړی سر ترقی په اوسطن ډول یواسي 2% وا چې د جنوبی ایشیا د اوسطن پرمختګ په لحاظ سره تر نیمایي لګوا. ریپورت د دې لاملونه غیر دوامدار لوی اقتصادي تګلارې او پر سرمایه‌کاری او برآمدادو انحصار نه قبلیات کړی دي. د سپتمبر په 20 د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو قومي اسمبلی ته ویلي وو چې په هیواد کې غربت کم شوی دی او په 2013 او 2019 کال کې شوی د سروې لمخې 21.9% خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند تیروي چې په 2015 او 2018 کال کې د 23.3% شمیرو په نسبت پکې 2.4% بهتری راغلی ده. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت پر مهال ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده، خو بیا حکومتي غړي وایي چې د هیواد اقتصادي حالت د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسیو له وجې خراب دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پختونخوا د سرمایه کاری لپاره د حکومت ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د احساس کفالت پروګرام ځوانانو ته د روزګار او د وړو کاروبارونو لپاره د قرضو ترڅنګ د سرمایه کاری یو شمېر صبح پہل کھڑی دی.
71 جو ہے نا نور خلق حکومت نہ کری ہو درے کال عمران خان کو اور 71 کالو بہت چین یو سکتے گنان تھا ڈیمون شروع شو 13 زمنگا سنتی سے انہوں جوڑی گی اور 19 زمنگا اسمال انڈسٹری سٹیٹ جوڑی گی سواد موٹر وے جوڑا شروع ایکسٹینڈ کی گی الحمد للہ 24 بلین منگا انٹرسٹ فری لون ورک ہو پی کے یوتھ تپارا 4 بلین چاہے آن لائن اپلائی کولی شی 20 لاکھ روپے داغ تالوے 2 کروڑ پورے ایس ایم ای تمنگا انٹرسٹ فری لون 10 ارب بغیر سینکشن شی ہوئی دغا رنگی پر کورونا کے چکن بزنس سے خرابی شی ہوئی دی 10 ارب روپے غیر پر شی گرانے کو پٹول دنیا کے دغا دس ملک مالو کے چال دارگانی لاگی.
خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په د رښتما یو غونډې ته ویلي وو چې کده هیواد آبادی هم دغه سي په زیاتی دوی او د فصلونو پیداوار کم وي نو دا هیواد پر اتلونکو سوکلونو کې لکات او غربت سره مخامخ دي شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو اخبرونی دی چے اپکے دا وقت تاسو ته د کرکټ نړیوال کپ اړه باندې یو ځانګړی رپورت وړاندې کوو. د کرکټ دغه شلوریز نړیوال کپ پرون په عمان او متحده عرب اماراتو کې شروع شوه دی چې پکې د پاکستان او افغانستان په شمول شپارس لوبډلې برخه اخلي. په دې کې د پاکستان او د افغانستان ټیمونه هم رسیدلې دي او د خپل برخه لوبو ته ورځي. پاکستان دغه لوبډلې د پاکستان لوبډلې په 2009 کال کې شلوریز نړیوال کپ ګټلې و خو تر دې دمه بیا د دې نړیوال کپ په میچونو کې یو میچ هم له هند نه دی ګټلې. دا چې دا وار د پاکستان لوبډله څومره مضبوطه شوې ده په اړه یې د اسرار المومند دا رپورټ اورو.
Oh, what a beauty! د پاکستان کرکټ ملي لوبډله دا وخت د شلوریزه کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې په دریم نمبر ده. د 2020م زیګیس کال نړیوال شلوریزه کرکټ کپ لپاره د 15 لوبغاړو په دې ټیم کې کپتان بابر اعظم، د مرستیال او سپینر شاداب خان، وکټ کیپر او بیټسمین محمد رضوان، بیټسمین حیدر علی، دویم وکټ کیپر او بیټسمین سرفراز احمد، بیټسمین اسف علی، بیټسمین فخر زمان، مڈل آرڈر بیٹسمین محمد حفیظ، بیٹسمین آل راؤنڈر شعیب ملک، سپینر آل راؤنڈر محمد نواز، تیز بالر آل راؤنڈر محمد وسیم، سپینر احمد وسیم، تیز بالر حارث رعوف، تیز بالر حسن علی او بل تیز بالر شاهین افریدی شامل دي. په شل اوریزه میچونو کې د لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې په بیټنګ کې بابر اعظم په دویم، محمد رضوان په اووم، او بالینګ کې شاهین افریدی په درویشتم، او آل راؤنډ رانو کې محمد حفیظ په 13 نمبر دي. پر دې باوجود د پاکستان کرکټ او ملي لوبډلې پخوانی کوچ او کپتان انضمام الحق د شل اوریزه کرکټ لپاره په ملي ټیم کې په وار وار بدلونونو کولو او ځینو لوبغاړو نه شاملولو خپه دی. په 8 اکتوبر د 15 لوبغاړو ډلې څخه د محمد حسنین، اعظم خان، خوشدل شاه او بیا څور د پس د سویب مقصود لري کولو او پر ځای یې د فخر زمان، حیدر علی، سرفراز احمد او شعیب ملک تر اخیستلو وروسته انضمام الحق په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیو کې وایي نړیوال کپ ته په دورشل کې دا بدلونونه لوبغاړو ته پر یو بل په هېدو او یو ټیم جوړولو موخه نه ورکوي. دا وایي جارحانه غسلا سے بیٹسمین شرجیل خان اهم باید په ټیم کې شامل کړل شوی وي،
لیکن کچھ پلیئرز کو اور بھی ہونا چاہیے تھا اس ٹی 20 کے سکواڈ میں.
نوموړی وایي زما په خیال په شل اوریزا ټیم کې ځنې نور لوبغاړي هم په کار وو. زه پر دې حیران یم چې تاسو سرپراز نه لوبوي نو ولې یې په ټیم کې اخلي؟ حیدر او فخر خل لوبغاړي دي، خو له دې باوجود تاسو مډل آرډر مضبوط نه دي. ازما په خیال د دې لپاره شرجیل تر ټولو بهترین انتخاب وو، خو په شرجیل تاسو لسره غور ونه کړ.
شرجیل کو کنسیډر ہی نہیں کیا.
پاکستان کرکټ بورډ چې کله په اولمبي واره په 4 سپتمبر 2021 کال نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره ټیم اعلان کړ، نو هم پرې د پخوانیو کرکټرانو سکندر بخت، راشد لطیف، شعیب اختر او زون نور لخوا نیوکې وشوي چې باید تیز بالر وهاب ریاض، د تیز بیټنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان، آل راؤنډر فهیم اشرف او ځینې نور لوبغاړي چې ډېر کرکټ یې کړی باید په لوبډله کې شامل کړل شوی وي. یادې وي چې د شمالي وزیرستان محمد وسیم جونیئر چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. پر دې سربېره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، خو تر دې دمه یې په 29 نړیوال ټی 20 لوبو کې یوازې 344 رنزونه جوړ کړي او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنزونه 140 دي، هم د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په ټیم کې شامل کړل شوی. خو د پاکستان او پخوانی ټیسټ کرکټر ریاض افریدی بیا وایي چې محمد وسیم د یو ښه بالر سره سره یو جارحانه بیټسمین هم دی. دا وایي په آصف علي کې هم قابلیت شته. ریاض په 15 اکتوبر مشال ایډو ته وویل چې د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په اعلان شوی پاکستانی لوبډله کې سینیئر او ځوان دواړه لوبغاړي شته او دا د میچ ګټلو لپاره ډېره ضروري وي.
ٹیم نہ ہو صبح شو آگے کے مقصد ہو آغان فٹ شو آگا فٹنس پرابلم اور تو آگے پدے واپس شو ملک رالو دا سے حیدر علی اور فخر زمان شو اعظم خان ان فٹ شو نو آگا بار شو ٹیم نہ نما مقصد ہے کہ پاکستان کی جو کم پلیئرز کم بیک کرا گئے آگا ٹو سینئر نہیں کدے پتہ ینگ سر آتے ہیں نظر ٹیم سارا پرابلم رات لیں او ماں ان شاء اللہ دا امید ہے پاکستان ٹیم میں جو کم الکان پکینڈ شو پاکستان ٹیم میں سر بیلنس شو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شل اوریزه کپ لپاره د پاکستان په لوبډله کې په شو بدلونونو خوشاله دی او وایي په ټیم کې لوړاندې موجود لوبغاړي بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین افریدی، حسن علی او ځینې نور لوبغاړي چې په فارم کې دي اوس پکې د فخر زمان، شعیب ملک، حیدر علی او سرفراز احمد په شاملولو لوبډله نور هم پیاوړې شوې. البته نوموړي په 9 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپرې شوې ویډیو کې وویل پکار د شرجیل هم په ملي لوبډله کې حقستر شوی وي.
ملک سرفراز، حیدر علی یې بہت تگڑا آپ کا بیک اپ بن چکا ہے مڈل آرڈر میں.
نوموړی وایي ملک سرفراز او حیدر علی د ستا د لوبډله مضبوط ملاتړ جوړ شو. اوس د پاکستان د نړیوال کپ ګټلو موخې زیاتې شوې. خدای ته وګورئ شرجیل خان اهم واخلي. شرجیل او فخر با ډیر زبردست اوپنران وي. رضوان به میډل آرډر تراشي نو ستاسو ټیم به ډیر تکړه شي. بلخو د پاکستان کرکټ ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم په 8 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپل یو ویډیو کې ویل چې په ټیم کې یي بدلونونه د شل اوریزه ملي کرکټ کپ میچونو پر بنیاد کړي. نوموړی وایي کوم لوبغاړو چې په 13 اکتوبر ختم شوی ملي کپ کې ښه لوبه وکړه نو هغه یې په ټیم کې شامل کړل او چې چا خراب لوبه وکړه نو هغه یې لری کړل. په شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلند او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له لومړي پړاو باندې ګروپ ته ورځي. په لومړي پړاو کې د اته لوبډلو ترمنځ سیالۍ دي چې د اکتوبر له 18 تر 22 پورې به دوام لري. له دې چې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو هغه به له وړاندې موجودو اته غوره لوبډلو سره شامل شي نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومېږي. دا پړاو چې په 23 اکتوبر پیلېږي په کې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابلې وي. سوپر 12 پړاو چې د نومبر پر اتمه ختم شي او له دې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 10 او 11 نیټو سیم فاینل میچونه وي. او په دې کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر پر 14 فاینل میچ یا پای لوبه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سواد تا د بریکوټ او شموزو د ټماټرو کروندګر وای چې سکهال د پشکال بارانونو او غلې د دوی د ټماټرو فصلونو ته سخت زیان رسولی او بیا بازار کې نرخونه هم کم دي ځکه زیاتره کروندګر د تاوان سره مخ دي. دا کروندګر غوښتنه کوي چې حکومت دوی سره مرسته وکړي. بلخوا د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې دوی سره د کروندګرو د مرستې څخه قسمه پالیسی نشته. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د ټماټرو کروندګرو خواته ورغلی او دا ریپورت یې په برابر کړي چې د ټماټرو د خرڅونکو په غوږونو پیلېږي.
د منګوري په بازار کې ټماټر نن سبا 1 کیلو 150 تر 300 روپو خرڅيږي. د سواد تحصیلي بریکوټ په زیاتره سیمو کې هر کال د جون په میاشت کې د ټماټرو باغونه لګي چې د اکتوبر او نومبر په میاشت کې فصل ورکوي. د تحصیلي بریکوټ شنګردار په کلی کې محمد عمران چې د ټماټرو په باغ کې سره د لسو مزدورانو کار کوي وایي چې سخت کال فصل خراب دی او بازار کې نرخ هم نشته.
لکه دی پټی زمونږ دین او لس لپاسل سټی اجاره ده او په 15200 روپۍ د شول سټره پنیم لکه روپۍ پلنډ اجاره شو. ټماټر چینال شینو د دریو بخورا او د ګوډونه کیندو په دی باندې تقریبا ډیر مزدوران لګي او نن سبا 1200 روپۍ مزدور دی او 1200 کار کوي هم نه او چې مزدوران راولین او دغه خامخاب سره لکه یو کسي مزدوران خو تعالی خوشی کار نه کوي جی دا ڈی پی او دا خرچہ مرچا پسی کے نو بیا دی تا چے گوڑ موٹ واخما ختی لری کو مونگا بیا دی تا مونگا تلے واڑو خاورا ورتواڑو نو چے خاورا ورتواڑو نو رو رو دا گول وکی دا غین بعد پکی بیا بار رازی نو سکال پکی دا بارن نو مارن نو ډیر وشول ایا دا چی کابل هم سکال لکا کولا دی نو اسا غی ډیر سر پری باسلے دی پمونگا دا غی وج ٹماٹر ډیر زان دی سکال ډیر سیزن ډیر گڑ وڑ دی
سکال باونم خور ولې ټوپانو نو ډیر زیاد اکلو اره مرز پی میرا و چور ونه کی مرز نه دی و چول ټول.
د غلیګي کلی 15 دیش کرن عبد الله چې په باغ کې د غټو په پیټو کې ټماټر بندوي وای چې کروندې د پلار نکاح کسب ده او زیاتره ټماټر او پیاز کری. د زیاتوی چې د غسیمه کې په زرګونو خلق د ټماټر کاروبار کوي خو سخت کال د ټماټر ټول کروندګر د زیان سره مخ دي.
نو مال هم پیندې ته لګو پیخور تا او منګوري تا او کسان ودان سرکار کې چې باغ ټماټر خي ځن سړي کسان لګي چې خرابې بیا مزدورانه پیسې نه گئی هم بیا جبور کو پروس کال خو خول زر 1200 په کاټن خرڅې دا کاټنو او اس کال ټماټر هم خراب دی او ریټ هم نشتا او منګایم د حالات هم خراب دي. هر طرف یاره ندی وځي سکه حالات ډیر خراب دي. سپریګر به کار نه کوي او سر ولا لاړو سری به کار نه کوي ټول وښه ولا بوټي.
د سواد زراعت محکمې مرستیال مشر ډیپټي ډایریکټر عدالت خان په داړه مشال ریډیو ته وایي چې د سواد صرف په تحصیلي بریکوټ کې په سلګونو د ټماټرو کروندګر دوی سره په تماس کې وي. دوی ورته هر کال د خپصل لپاره مشورې ورکوي.
په دې شموزو کې زموږ دفتر دی په بریکوټ تحصیل کې زموږ دفتر دی 1500 زموږ سره جی دا ډیلران دي د پیسټیسایډ د دوايي د تخمونو د سرو د دې سره زموږ رابطه نو یو نږدې رابطه ده. بل د قدرتي افات سره بیا د ریټ وسنن سبق زموږ ریټ نشته چې ټماټر دی هغه په 150 روپے 100 روپے کیلو دی او د دې زیاده دی ټماټر وغه نه کیږي نو زمونږ په دې کې سلکه دسی بس دی او دغه افسوس په شکل کې خبره کولای شو نور څه نشته او زمونږ سره مکمل هم درد یاني دی
د سوات ټماټر کروندګر وای چې دې سیمه کې ټماټر هغه وخت را رسی چې ټول پاکستان کې بل ځای کې د ټماټر فصل نه وي ځکه دوی د ډیر پیدې پتم وي ولې سخت کار د نامناسب موسم لوجه او یا پیسه د فصل خراب دی او بیا د افغانستان او ایران ټماټر لوجه نرخونه کم دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاندې هیله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار پورز ل مشال رادیو نه